السلام علیکم د آزادې رادیو خبرونو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو لبیا واکمنې دورسته په افغانستان کې د بدني سزاګانو یو شپېته پیښې مستندې کړې دي. یونما نن په یو راپور کې وویل چې طالبانو د دوو هلکانو په ګډون 308 تنه نارینه وو او 80 تنه ښځو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړي. یونما په دې راپور کې چې سرلیک دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا وایي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې د مرګ یا اعدام دوه پیښې هم مستندې کړي. یونما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق کیږي چې تورن په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او خزینه قاضیانې د هیواد د قضا له چوکاټه ایستل شوي. د یونما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې وایي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. افغانستان او پاکستان نن د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او په پوله کې د شخړو پر کمیدو موافقه وکړه. دا موافقه پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په اسلام آباد کې لاسلیک کړه. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې دا موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا، د تروریزم پر ضد د مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره جوړه شوې ده. د دې موافقې نور جزئیات نه دي معلوم. کده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاګ راتګ لاره د عامو افغانانو او سوداګرو لپاره ډیره لنجمنه شوې. په فبروري میاشت کې د تورخم لاره د همدې نندریو له کبله څو ورځې بنده وه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې رسنیو او خبریالانو ته یو لړ مالی امتیازات ورکول کیږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو ټینګار کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. دا طرحه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړي او یو شمیر خبریالان او فعالان یې زندانونو ته اچولي دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخابات اعلان کړي دي. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې د ازبکستان په اساسي قانون کې د اپریل په 10مه د یو ټول پښتنې په ترڅ کې بدلون راغی. د دې بدلون له مخې د ولسمشر د واکمنۍ دوره له 15 کلونو څخه 10 کلونو ته لوړه شوې. د نویو انتخاباتو نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې، خو د ازبکستان د قوانینو له مخې انتخابات د ښاغلي میرزیایوف له نننی اعلان وروسته په 2 میاشتو کې دننه باید ترسره شي. میرزیایوف د اعلان پر مهال وویل چې دای د خپل ولسمشرۍ د وسنۍ دورې لپاره درې نیم کالو څخه په خپل خوخه لاسخلي. او د اوکراین پاوز وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 14 توغندې راغورځولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار په یو خبر پانه کې ویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف، خرسون، میکولایف او اودیسا ښارونه په نښه شوي وو چې واړه وویشتل شول. په خبر پانه کې راغلي چې غورځول شوي بې پیلوټه الوتکې د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونه وو. خبر پانه زیاتوي چې د حملو مرګ ژوبله هم پیښه کړې او ودانۍ د استوګنې کورونه او ملکي تاسیسات یې ویجاړ کړي دي، خو په خبر پانه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي. خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو لخوا خلکو ته د بدني سزاګانو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات درکو، او له یو شنون کې سره په مرکه کې دا پوښتنه څېړو چې آیا د طالبانو د محاکمو سیستم عادلانه دی؟
عادلانه محکمې وجود نه لري. په څه معنا باندې؟ آیا مجرم مدافع وکیل ته لاسرسی لري؟ آیا مظنون کولی شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي؟
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر د نننیو څرګندونو جزئیات درکو، او د دې موضوع په اړه به په 15 دقیقې پروګرام کې مفصل بحثونه هم واوري. په نورو موضوعاتو کې په غزنی کې یو ځوان هلک ځکه ځانوژنه کړې چې د دله خوخي پرته کوژده ورته کړې و.
د ځوانانو د پیغلو له خوخي پرته هغه ته کوژده کوي او یا هم د هغه ودونه کوي چې دا غسر ډېر بد پایلې لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه مهم نه دي هېر کړي.
باغونه وسوس راینو نړیدلې دوکانونه نړیدلې نن وزات ولسوالی د وبو د کمښت سره مخ ده چې دشتي او غرنی ولسوالی ده چې د وشکلي سخت ځپلې ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي د طالبانو له واکمنې دورسته لسګونه افغانان چې ماشومان هم پکې دي په عام محضر کې په درو وهل شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د بدني جزا او د اعدام د سزا تر عنوان لاندې په راپور کې چنن خبر شوویلې چې د ترڅکی د اعدام او غیر قضایی وژنو یا سنگسار دوه پیښې هم مستند کړي دي. طالبانو په خبرګون کې ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
یوناما په افغانستان کې د بدني مجازات او د اعدام د سزا په اړه خپل راپور نن خپور کړ. په دې راپور کې راغلي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو لخوا په افغانستان کې په یو شپې تو پیښو کې 309 نارینه، اتیا ښځې او دوه ماشومان په عام محضر کې په درو وهل شوي. د یوناما له قوله دغه کسان له 100 تر 90 درو وهل شوي او ځینې مواردو کې د درو شمیر 100 ته هم رسید. راپور زیاتوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 2020 کال د اگست 15 وروسته د طالبانو لخوا سنگسار، په درو وهل، شکنجه، په زور خلک په یخ اوبو کې درول او په زور د سر خریول د تطبیق شویو بدني مجازاتو په توګه مستند کړی دي. یوناما وای دا مجازات د محکمې د حکم پر بنسټ د غیر قضایی ارګانونو او د خپل سرو کسانو لخوا عملی شوی او سزاګانې داسې مهال تطبیق شوی چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او خزینه قاضیانې له قضایي چوکاټه وستل شوی دي. په راپور کې زیاته شوی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دوی د اعدام او غیر قضایی وژنو یا سنگسار دوه پیخې هم مستند کړي دي، خو په کندوز کې د واکسیناتورانو د وژلو په تور څلورو نورو کسانو ته د اعدام د سزا د غوښتنې په اړه هم اوریدلې دي. په راپور کې د یوناما د بشري حقوقو د برخې مشرې فیونا فریزر له قوله لیکل شوی بدني مجازات د شکنجې پر وړاندې کنوانسیون څخه سرغړونه ده او باید ودرول شي. هغې زیاته کړې ملګري ملتونه د مرګ له سزا سره په کلکه مخالف دي او واکمن چارواکي هڅوي چې په عاجل ډول د اعدام سزا بنده کړي. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد یورامات راپور پاړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړه. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور پاړه خپل خبرګون کې یورامات لیکلي د افغانستان نه نوې سلنه خلک د اسلام د سپیسیلی دین او اصولو پیروي کوي. نو له همدې عمله قوانین د اسلام له ارشادات او احکام سره سم ټاکل کیږي او د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. که څام طالبان ټینګار کوي چې دوی د اسلامي شریعت پر وړاندې سزاګانې تطبیق کړي، خو یوناما په خپل راپور کې ویلي افغانستان د بشري حقوقو ټول نړیوالو سندونو او کنوانسیونونو ته چې دا هیواد غړیتوب لري په عملي کولو مکلف دی. افغانستان د شکنجه او نورو ظالمانه غیر انساني او لسپکاوي د ډک چلند مجازاتو پر وړاندې د ریدو کنوانسیون چې پر بنسټ یې په عام محضر کې د سزا ورکول بندي کې لاسلیک کړي او رسمي غړي دي. د ملګرو ملتونو پر راپور کې د طالبانو مخکنی کړنو ته هم اشاره شوې او لیکي طالبانو د خپل لومړی واکمنۍ پر مهال هم خلک په عام محضر کې اعدامول، په دروي وهل او د بدن غړي بیتی پرې کول. یوناما وایي طالبانو د شل کلنې جګړې پر مهال، یعنی له 2000 لومړي کال وروسته کله چې د دوی رژیم سقوط شو، د خپل واک لاندې سیمو کې بدني مجازات او د اعدام سزاوي تطبیق کړي دي. یوناما پر راپور کې راغلي د 2010 کال د اگست 15 تر د 2021 کال د اگست 15 طالبانو د موازی عدالت د جوړښتونو پر بنسټ 214 تنه وژلي او 34 نور ټپیان کړي. یوناما وایي طالبانو هغه مهال هم دا سزاګانې عموما د یو قاضي یا کمیسون د پریکړو پر بنسټ ورکړي چې پکې اعدام، سنگسار، پدرو وهل او د بدن د غړو پرې کول شامل دي. دا راپور داسې مال خبرې کې چې 13 پنځشنبه د طالبانو د ستنې محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی وویل دوی تر اوسه 115 اویاتنو ته د اعدام، 10 تنو ته د سنگسار، 4 تنو ته د دیوال لاندې کولو او یو شمیر نورو ته د درو وهلو سزاوي اورولې دي. هغه زیاته کړې وه ځینې مجازات پلي شوي او ځینې نور یې پلي کېدو ته چمتو دي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د تازه راپور جزئیات واوریدل چې وایي د طالبانو له واکمنې وروسته د ماشومانو په ګډون لسګونه افغانانو ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوې او په درو وهل شوې دي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو محکمو د مدافع وکیل د حق لرلو پرته تورنو کسانو باندې حکم صادر کړی او د محکمو د حکمونو تر ډیره د غیر قضایي ادارو لخوا تطبیق شوی. مرسلین ارسلاد د راپور په اړه د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال د فساد پر ضد مبارزې د شبکې رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړې او په پایل کې تر پوښتلې دي چې آیا د طالبانو د حکومت عدلي او قضایي سیستم شفاف دی او د محاکمو حکمونه عادلانه دي.
اصلا رومتیا شتون نلري دا ځکه چې تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت واضحه کړې نه ده، روښانه کړې نه ده چې دوی د جرم په کشف د جرم تحقیق او بل اخره د محاکمو دایره ول په کوم بنیاد په کوم اساس باندې تر سره کوي. نو چې کله د خلکو ته معلوم نوي نو په دې معنی باندې شفافیت نشته. دا چې وروستي مراحل چې یو مظنون مجرم ګڼل کیږي او بل اخره هغه په تازيري جزاګانو یا په شری جزاګانو باندې په حدود باندې هغه محکوم کیږي نو هغه خو بیل موضوع ده، هغه خو هم نشته ده سوک لاس رسې نه لري معلوماتو ته. نو عادلانه محکمه وجود نه لري، د عادلانه محاکمو وجود یعنی په سم معنا باندې آیا مجرم مدافع وکیل ته لاس رسې لري، آیا مظنون کولی شي د خپل ځان څخه دفاع وکړي، د خلکو ته معلومات شته ده. نو کله چې خلکو ته معلومات نشته ولسته معلومات نشته نو په دې معنا باندې شفافیت وجود نه لري.
د طالبانو حکومت وایي چې په مازر کې د محکمو د حکم له تطبیق سره دوی وړي چې په ټولنه کې پند او عبرت رامنځته کړي. نو د افغانستان اوسنی سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت ته په کتو څونه امکان لري چې د حکم د ډول تطبیق په ټولنه کې اصلاح او عبرت رامنځته کړي او خلک له دې نه پند واخلي؟
خلکو لپاره پند په عدالت کې نغښته دی. عدالت څه وخت تمیده شي؟ کله چې شفافیت او رومتیا موجوده وي. او په هغه وخت کې عدالت تمیده شي چې خلک د دې حق لري چې هغه خپل غږ پورته کړي که چیرته هلته عدالت تامین شوی نه وي. له بده مرغه په افغانستان کې دغه حقوق تر خپل لاندې شوي که تا غږ پورته کړه په یو ډول نه یو ډول به تا ته باغي ویل کیږي او دا واضح ده چې دوی باغي ته سر رقم ته جزا ورکوي. نو زه فکر کوم چې دلته د پند خبره نه ده بلکې د خپل حاکمیت او د واکمنتیا خبره ده چې څرنګه کولی شي دوی خپله واکمني په ټول افغانستان باندې وساتلی شي. پند هغه وخت کې خلکو ته وړاندې کیدی شي چې هلته عدالت موجود وي، شفافیت موجود وي، خلق حق د اواز پورته کول لري. کله چې دا شیان موجود نه وي هیڅ کړه دا شی پند نشي کېدی پرته له دې چې یوازې دا د نظام حاکمیت او واکمنتیا او د قدرت او اقتدار ساتلی.
اوس مهال طالبان کورنۍ او بهرنۍ او بشري حقوقو ادارو ته اجازه د فعالیت نه ورکوي او دوی په زندانونو کې او دا ډول د محاکمو له جریان څخه د بشري حقوقو کورنۍ او بهرنۍ ادارو ته د څارنې اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې دا اداري وس نشته نو د محاکمو جریان څونه کیدای شي عادلانه او منصفانه او شفاف وي؟
زه په دې باور یم چې د نظامونو د ټولنو بقا پرمختګ ټول په عدالت کې نغښتې ده. د تیرو څلوېښتو پنځه کلو راهیسې واکمنان ځواکمن خلک هیڅکله محاکمه شوي نه دي او دوی پرېښودل شوي دي. همدا علت دی چې هیڅکله زموږ سره ټولنه باثباته نه وه او همیشه د ستونزو سره مخ وه. نو زه بیا هم په دې ډاډمن یم که چیرته دوی ونشي کولی چې عدالت تامین کړي نو ډیر زر ده چې دا نظامونه به هم د ولس په وړاندې ونړیږي.
د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د فساد پر ضد د مبارزې د شبکې رئیس خان زمان امرخیل چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اړه خپل نظر څرګنداوه. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې ویل شوی دی چې طالبانو له واکمنې وروسته په افغانستان کې د ماشومانو په ګډون لسګونه افغانان په عام محضر کې په درو وهلې دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په اسلام آباد کې دی. ښاغلی متقی پروانه اونۍ کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډه غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی و، خو پرون او نن یې ځینې نورې لیدنې کتنې هم درلودې. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. طاهر خان، تاسو خو د ښاغلي متقی او د پاکستاني چارواکو د لیدنو کتنو جریانونه تعقیب کړي دي، په دې کې د دوی مهمې موافقې یا مهمې خبرې په کومو برخو کې وي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. یو خو باول تاسو له یو مختصر خبرم درکم چې امیر خان متقی هم دا وخت لکه د پاکستان نه واپس کابل ته حرکت کړی دی، خوځېدلې دی، او دا غسلو ورځنی سفر وو چې نن اخیری ورځ وه، او د هوایی میدان بیا یو کوي سرچینې مونږ ته ویل، عکسونه هم مونږ سره شریک کړل چې هغه تلیدن باره لکه سفر رسمي هغه بشپړ شوی دی. او بیا تاسو د موضوعاتو خبر وکړه د هوکړو یا د موافقو، نو دغه پوښتنه نن چې کله هغه دلته وینا کوله په اسلام آباد کې د ستراتیژیک مطالعاتو په مرکز کې، نو پوښتنه ته هم دا وشوه چې په دې تیرو څلورو ورځو کې ستاسو لاسته راوړنې څه دي یا څه. نو لکه په څلورو ورځو کې خبرې خوش وې، هر اړخیز خبرې وې، پاکستان سره هم دوه اړخیزه وې، چین سره بیا درې اړخیزه غونډه وه، لیکن میډیا سره رسنیو سره خبرې نه دي شوې، او تر اوسه پورې هیڅ یو موافقه نه ده اعلان شوې دي. البته چې کوم بیانونه د پاکستان لخوا خبره شوې دي د غونډ وروسته کده د سوداګرۍ وزیر سره یا نور سره وي، نو په هغه کې څه د معاهده ذکر نشته، د هوکړه ذکر نشته. البته نن امیر خان متقی یو خبره وکړه چې د چین او پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو په غونډه کې په دې باندې یو موافقه توافق شوې دي چې ځمکنی او هوایی لار به یو هیواد نه ورکي چې هغه د بل هیواد پر ضد باندې استعمال شي، ځکه د طالبانو حکومت دا ګیله بنو د پاکستان نه چې د پاکستان د هغه دا کوم د ډرون الوتکې ځي نو هغه د پاکستان د لارې تیریږي. نو بهرحال هوکړه تر اوسه پورې رسمي نه دی اعلان شوی، نه د طالبانو لخوا، نه د پاکستان لخوا، نه د چین لخوا.
د ترانزیتی مسایلو په برخه کې هم د دوړو هیوادونو ترمنځ لانجشته. طاهر خان، په دې برخه کې هم ک موافقین وی لګ تر لګه خبرې شوې دي یا ځینې موافقې؟ البته تاسو مسله حل کړ چې هیڅ ډول موافقین دي شوی، مګر لګ تر لګه ځینې مسایلو باندې د دوړو خواو نه یو څه د نظر یوالی وو.
ګوره، د تجارت او سوداګرۍ په اړه باندې، د ترانزیت په مسله باندې تفصیلي خبرې شوې دي، او د خبرو دوه پړاوونه. کله چې د امیر خان متقی په مشرۍ کې پلاوی اسلام آباد ته راغی، نو هغه ورځ خواسي رخصتي بدلته د خبرې نه وی، لیکن د سوداګرۍ وزیر چې د صنایعو وزیر چې د افغانستان د طالبانو په حکومت کې وو، نو هغه بیا هم په هغه ورځ په ولنې ورځ یو غونډه کړې وه د پاکستان خپل سیال سره، نوید کمر سره، او بیا په دویمه ورځ هم غونډه شوې وه. او دا بیان ما سره مخامخ دا دی پروت دی چې د پاکستان لخوا کم جاری شوی وو. نو تاسو چې کوم اشاره وکړه، لکه په دې کې د ګمرک د کسٹم تاون دی، بیا د پول د مینجمنت خبره ده، د انتظام خبره ده، دواړه خیز تجارت کې، بیا د کوم هغه ټیکسونه دي هغه کمی خبره شوې ده، دغه رنګ د دوایانو د غوښې په صنعت کې لکه ډېرې خبرې شوې دي، لیکن هوکړه نه ده شوې. یعنی یو معاهده نه ده شوی چې دواړو غاړو په یو مشخص شی باندې اتفاق کړی. امیر خان متقیم په خپل وینا کې وویل چې دا موافقه شوی ده چې پاکستان او د دوی حکومت به د چې کوم د تجارت هغه حجم دی هغه به 3 میلیارد ډالر ته رسی. نو خبرې خو کیږي، لیکن بیا عمل او یا یو رسمي هغه شی نه ده شوی. دی یو بل ممکن ده چې یو تکنیکی ستونزه شته د اعلان، ځکه د طالبان حکومت په چا رسمي پیل کنه ترانزیت تلاټ شو، د ترانزیت موافقه د افغانستان ترمنځ په 2013 واره چې دا هغه تقریبا 2 کال وړاندې د هغه وخت پوره شوی دی، لیکن تر اوسه پورې هوکړه بل نه ده شوی. اختلاف
مطلب دا دی چې
تکنیکی مسلې چې طالبان حکومت پر رسمي ډول پیژندل، نو ممکن نه ده چې یو رسمي اعلان وشي.
رسمي اعلان بل یو داسې حکومت سره کیږي چې هغه په رسمیت پیژندل شوی. کلان رته وایي طاهر خان چې د ٹی ٹی پی مسله د پاکستانی طالبانو د بریدونو مسله هم د دوی په خبرو کې د چارواکو د پاکستان او د افغانستان یاد شو.
بالکل یاد شو. امیر خان متقینا ډیر پختنه هم د دې پاړه باندې وشوي. هغه اول خود سي پخپلو خبرو کې دا ویل یو امیدواری سرګند کړه چې دا مسله به پراتلون کو رزو کې یا اونیو کې سناس یو پرمختګ وشي. لیکن بیا چې کله بیا پختنه وشوا چې تاسو سره دینه معنا سوا آیا تاسو سره ډاډ ورکړی دی پاکستان سره ډاډ ترلاسه کړی دی, نو بیا یو بل خبر وکړه چې دوی غواړي پاکستان او ٹی ٹی پی ته چې خپل مسلې د خبرو د لارې حل کړي. هغه دا خبره موکړه چې د دې حکومت چې څومره غ رول وو قربتوب مزګرتوب خبرې مذاکرات په کابل کې کول هغه خپل دی رول ادا کړی. نو بیا هغه اولنۍ خبره نه بل طرف ته لاړ چې دواړه غاړې د خپل مسلې په خپل باندې حل کړي. خو دغه هغه چې کوم دی روایتي خبره کوي چې دی به چل اجازه نه ورکوي چې هغه د افغانستان د خاورې څخه استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه طاهر خان د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریالو چې اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د سفر او خبرو اترو جزئیات راکول, او په دې کې مونږ لدی هم خبر شو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر همدا نن سهار یا شیبه مخکې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی.
ازادي رادیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو را سره وسې وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو, خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سعودي عربستان په جدي خار کې د سودان د جګړې د ښکېلو خو او د استادو خبرې نن درې مې ورځې ته وغځېده, خو کوم ځانګړی پرمختګ نه دی پکې شوی. دا په داسې حال کې ده چې سودانیان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له همدې غونډې د عملی پایلو تمه لري. اسد الله لودین د نړیوالو خبری اژانسونو په استناد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د سودان په پلازمینه خرطوم کې نن سهار آرامي وه, او په ظاهره داسې بریښي چې د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا په سعودي عربستان کې پیل شو خبرو څناڅه پایله لرلې. پرون یک شنبه بیا د سودان د پلازمینې خرطوم په جنوب کې د نښتو غږونه اوریدل کېدل. اسوشیټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې د سعودي عربستان او امریکا د ګډ ډیپلوماټیک نوښت لمخې د سودان د جګړې د درېدو په هدف خبرې د شنبه په ورځ پیل شوې دي. د سعودي عربستان او امریکا په یو ګډ بیان کې دا خبرې د سودان د جګړې لپاره په خپل باندې کې لمړنۍ خبرې بلل شوې چې د جګړې د ښکېلو خواوو استادو پکې برخه اخیسته ده. رویټرز خبری اژانس بیا لیکلي چې سودانیانو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل ټول هیلې د جدې په همدې غونډې پورې تړلې دي. د سودان د جګړې ښکېلو خواوو بیا ویلي دوی به یوازې د بشر دوستانه مسلو لکه د تخلیه د خوندی بهیر لپاره هڅه وکړي, نه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره. لشاو خوادرې اونې راهیسې چې د سودان جګړه پیل شوې څو ځله لنډمهاله اوربندونه نافذ شوي, خو ښکېلو خواوو مات کړي دي. د سودان د بحری سیمې یوې دولتي کارکونکې تمادر ابراهیم رویټرز ویلي که د جدي خار پیل شوې خبرې پایله ورنکړي دوی به ونتوانېږي چې خپل کورونو او عادي ژوند ته بیرته وګرځي. نوموړې ویلي موږ همدې خبرو ته پتامایو ځکه زموږ یوازینې هیله همدې ته ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي تر اصلي مذاکرو مخکې خبرې چې د شنبه په ورځ پیل شوې تمه کیږي چې روان ورځو کې به هم ادامه ولري, او د بشري مرستو لپاره به یو اوربان ته لار هواره کړي. په اعلامیه کې راغلي چې امریکا او سعودي د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې له دغو خبرو نه پراخو بحثونو ته زمینه برابره کړي چې له مخې په دایمي توګه جګړه پای ته ورسیږي. د سودان په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 200 کسان مړ شوي, زرګونه نور ټپیان شوي, او شاوخوا 100,000 نور له هیواده بهر کډوال شوي دي. د سودان په جګړه کې ښکېلو خواوو په پراخه توګه له چاودیدونکو مهماتو کار اخیستی چې د ملګرو ملتونو په خبره دې کار ملکیانو په ځانګړې توګه ماشومانو ته خطر پېښ کړی دی. بشرپالو ادارو هم خبرداري ورکړي چې د جګړې دوام به دغلته لوړاندې نه پیل شوی ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو شه به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی کې لا هم اجباري یا د هلک او نجلۍ له خوښې پرته کوژده او ودونه کیږي. په غزنی کې ډیری ځوانان او پیغلې وای له خوښې پرته کوژده او واده کول په ټولنه کې کورنی او ټولنیز مشکلات جوړوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کوي او ځکه نو دوی نشي کولای چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي. دوی په دې باور دي چې میندې او پلرونه دي د لونو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکي خوشاله وي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
میرویس د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د خمټخیلو کلي اوسیدونکی و. هغه تیره ورځ د کابل کندهار پر لویه لار د بارونکو ټیلر موټر ټیر ته ځان وغورځاوه او ځان وژنه یې وکړه. میرویس په دا لنډو ورځو کې تر دې وړاندې هم دوه ځله دا ډول هڅه کړې وه خو ورځ یې نه وراغلې. دا خبر د غزنی د امنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته لیږل شوی او د میرویس ته ځان وژنې لامل یې هم د دله خوشي پرته ورته د کوژدې کول شودل شوی. میرویس په داسې حال کې ځان وژنه کوي چې په غزنی کې لا هم د ډیری پیغلو او ځوانانو له خوشي پرته د هغې کوژدې او ودنه کیږي. نه یوازې دا چې میرویس د ناخوش کوژدې له امله د خپل ژوند لړۍ ته د پای ټکی کیښود، بلکې په غزنی کې وخت په وخت ځینې ځوانان د ناخوشي ودونو او کوژدو له امله یا خو ستونزمن ژوند تیروي یا یې ځان وژنه کړي او یا هم له کورونو تللي او له کلونو وروسته بیرته نه دي راغبرګ سوي. اجباري ودنه په افغانستان کې لا هم یو ستونزه ده. ډیری ځوانان او پیغلې په دې باور دي چې میندې او پلرونه دي د لونو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکی یې ورسره شو او ژوند یې له خوښیو ډک سي. فعال ځوان زکریا حسنزاده وایي په کوژده او واده کې خوښه په پام کې نیول تر هر څه اړین دي.
د واده کول بعد اجباري نه سي، هم نجلۍ او هم هلک حق لري چې د خپل واده خپل انتخاب کړي او که څه هم بیا دغه کار اجباري سي دا یو ښه دود نه دی، یو ښه رسم رواج نشته په ټولنه کې، دا بیا خرابي رامنځته کوي. واده کول د طرفین رضایت به اصلي شرط دی چې باید دواړه د زړه له کومې نه غواړي خپل طرفین ته.
مریم په غزنی کې یو ټولنیز فعاله ده. دا هم وایي له خوشی پرته کوژدا واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیز ستونزې جوړوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي او بیا دوی نسي کولای چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي.
متاسفانه یو له هغو دودونو څخه چې په افغانستان کې اوس هم شتون لري او بالخصوص په کلیوالي سیمو کې، هغه چې هلته د ځوانانو د پیغلو د له خوښې پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي، چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري چې متاسفانه کله هم ځوانان دغه څه سره مخ کیږي، ځان وژنه خوښوي او ځان ته زیان رسوي.
د رواني ناروغیو متخصصین هم په دې باور دي چې کله د انسان له خوشی پرته د هغه د ژوند برخلیک ټاکل کیږي، نو بیا د هغه لپاره د خواشینۍ، ژور خفګان او ځینو نورو ناروغیو سبب ګرځي چې ورسته بیا دغه کس په هر ډول ناوړه پیښو لاس پوري کوي او د ځان تر څنګ د ټولنې د وګړو لپاره هم سرخوږی جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه کاری مولوی ندا محمد د هلمند ولایت د مرجه د ولسوالی څخه زما دغه پیغام در مخابراتو رئیساته پوری ورسوي. زمش دا بادا پیغام دی چې زمش د هلمند ولایت د مرجه د ولسوالی په ساحه کې د کارسیدی په ساحه کې مخابراتي شبکې سمکار نه کی، یو افغان بیسم مخابراتي شبکه ستا هغه سمکار نه کی. زما د لوړپوړو امارت د مشران صدا هیله ده چې زمش مخابراتي شرکتو ته ډیره توجه وکړي.
خالد اتلی ما د لغمان څخه ازما نظر ده چې اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوی کی او چین دې ته وهڅوي چې په زیربنایي او د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو زمونږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بله پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
شیخ زاهدم له هلمند نوزاد نه نوزاد ولسوالۍ کې شپاړس ولس کاله سختې جګړې وسوې چې مرکزي ساحه یې ټوله خلک وتلي وه، باغونه یې وسوس، رایونه نړېدلي، دوکانونه نړېدلي. څه خلک چې بیا ورته راغلي دي هغه د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي چې اوبه نشته، بلکې ټوله ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده چې دښتې او غرني ولسوالۍ ده چې د وچکالۍ سخته ځپلې ده. نو زموږ د امارت اسلامي څخه او د نړیوالو مرستندویو ټولنو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته غټ بند لکه د فرحت بند دا وتلي چې خلکو ته کار برابر سي، نه په کول ورسېږي چې اوس خلک بېکاره دي، او نور په ولسوالۍ کې واړه واړه بندونه وتړسي چې خلکو ته د چشاک او د زراعت آینده اوبو زمینه ورته برابر سي. نو دا زموږ ولسوالي اوس د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ ته د باغات وزارت یا د منځه تللی دي. خلک یو عالم ستونزې لري، د اقتصاد ستونزه یو مشکل ده، د تعلیم نشتنې بل مشکل ده. نو دا زموږ ستاسو د غوښتنه ده چې زموږ انځور تر عمارت اسلامي او نړیوالو ټولنو پسې ورسوي.
ستاسو غږیز پیغامونه وو چې له ازادۍ راډیو خپرېدل. د مازیګر 4:00 او 1:30 دی. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام 15 دقیقې خبرېږي. په دې خبرونه کې به نوریاس نوري ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بدني سزاګانو 16 پیښې مستند کړي. یونما نن په یو راپور کې ویل چې طالبانو د دوو هلکانو په ګډون 308 نارینه او 80 ښځو ته بدني یا فزیکی سزاګانې ورکړي. یونما په دې راپور کې چې سرلیک دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا، وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مرګ یا اعدام دوه پیښې هم مستند کړي. یونما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق شوی چې تورنو کسانو په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د هیواد له قضایي چوکاټه ایستل شوي. د یونما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې ویلي دي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. افغانستان او پاکستان د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او په پوله کې د شخړو پر کمیدو توافق کړی. دا موافقه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوتو زرداری ترمنځ په اسلام آباد کې شوې. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته خبر لمخې دا موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا، د تروریزم پر ضد مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره شوې ده. د دې موافقې نور جزئیات نه دي معلوم. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لاره د عامو افغانانو او سوداګرو لپاره ډیره لنجمنه شوې. په فبروري میاشت کې د تورخم لاره د همدې نندریو له کبله څو ورځې بنده وه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وی د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانه ولي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې لمخې رسنیو او خبریالانو ته یو لړ مالی امتیازات ورکول کیږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له وخت مخکې انتخابات اعلان کړي. د اعلان وروسته له هغه کېږي چې د ازبکستان په اساسي قانون کې د اپریل په 1 د یوې ټول پښتنې په ترڅ کې بدلون راغی. د دې بدلون له مخې د ولسمشر د واکمنۍ دوره له 5 کلونو 8 کلونو ته لوړه شوه. او د اوکراین پوز وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 14 توغندي راغورځولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو خبر پانه کې ویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو کیف، خرسون، میکولایف او اودیسا خارونه په نخښوی و چې واړه وویشتل شول. خبر پانه کې راغلی چې غورځول شوی بي پيلوټ الوتکې د ایران سخت شاهد دولت درونونو. خبر پانه زیاتوي چې د حمله مرکشوب له هم پیخه کړي او د استوګنې کورونه، ودانۍ او ملکی تاسیسات یې ویجاړ کړي، خو په خبر پانه کې دقیق جزئیات نه دی ورکړل شوی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې کمزات حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث تمو زنوري اسنوري هر کله کوم په تخنیکی برخه کې طاهر روشان سره همکاري کوي. نن په دې بحث کې پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفر له مختلف واړخونو انڅېړو. متقی په دغه سفر کې چې تیر جمعه پیل کړی تر اوسه د پاکستان له یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو او سیاستوالو سره غونډې ترسره کړې او هم د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په جلا غونډه او هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون ورسره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. که څه هم دغه غونډو او لیدنو کتنو ډیر جزئیات رسنیو ته نه دي راوتلي، خو په ځینو بیانونو کې چې د پاکستان او د طالبانو لور خبره کړي ویل شوی چې بحثونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د پولي پوګدو کې د کړکېچ د کمولو او پر یو لړ نورو مهمو مسایلو څرخېده.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون هوکړه وکړه چې په خپلو کې به دواړخیز سوداګرۍ له ترهګرۍ سره ګډې مبارزې او د دواړخیز اړیکو د پیاوړي کولو لپاره هڅې کوي. تر دې مخکې د پاکستان پوځ ویلي و چې متقید پوځ له مشر جنرال عاصم منیر سره په کتنه کې د سیمه ییز امنیت د سرحدونو مدیریت او په اوسني امنیتي چاپیریال کې د دواړخیز امنیتي میکانیزمونو د رسمي کولو په شمول پر هغو مسلو خبرې وکړه چې د دواړو لورو ګټې خوندي کوي. د پاوز له خوا بخبره شوی بیان کې هم درنګ ویل شوی چې جنرال منیر د ترهګری او افراطیت ګډوننګونو سره په غیزمنه توګه د مقابلې لپاره د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان د حکومت ضد وسلوالو ډلو لکه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي چې په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي، خو د طالبانو حکومت وایي هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. متقی نن په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په یوه څېړنیز مرکز کې په یوه غونډه کې پر دې یو ځل بیا ټینګار وکړ.
پاکستانی لوري سره او چینایي لوري سره چې د موږ خبرې مذاکرات او کوم ناستې ولاړې وي هغه ټولې مثبتې وي او هر چا په خپله برخه کې اظهارات وکړو نو همیشه همدا به کافي وي. یو وضاحت ضرور ده، هغه دا ده چې موږ به هیڅ وخت هیچا ته اجازه ورنکړو چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. عمو په دې عزم کې چې رودو کلو کې کامیاب شو او فراتون کې چې هم چاته اجازه نه ورکوي چې افغانستان خاوره د نورو په ضد استعمال کړي.
پاکستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلنه داسې مهال ورکړې چې نه پاکستان او نه هم د نړۍ کوم بل هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې، خو د پاکستان او چین په څیر د افغانستان د نورو ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو چې د طالبانو له حکومت سره یې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړې تعامل تر ډیره رسمي بڼه لري. د باستمو د نړیوالو اړیکو پوه او په موسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پوه احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی با جان باز، تاسو ته درشو د متقی څرګندونې مو واورېدې چې وایي پاکستان ته سفر مثبتو، تاسو یې مثبتوالی څه ډول ارزوئ؟
مننه تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته سلام. ګوري خاله نوري، نو ملا متقین، نو څه انتظار موږ لرو چې هغه به څه ووایي؟ اول خو راځي د ته وګورو چې دی ولې لاړ پاکستان ته، په کوم موخو او د کوم هدف لپاره. څومره مخکې تاسو په یاد اوسئ چې طبیعت تاسو په یاد ده په دوحه کې یوه غونډه وشوه. په دې غونډه کې دوه لوري را څرګند شول چې یو د ایالات متحده د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ یوه ډله وه، او بله ډله د روسیې او د چین منطقوي متحدینو، چې د دوی په منځ کې یو سلسله استقاقات لفظي شخړې هم پیدا شوې د افغانستان او په مجموع کې د منطقې د امنیت او د څرنګوالي په تړاو. روسیه او چین حتی تر دې بریده وویل چې موږ حاضر ناستو چې هیڅ نوه ټیم ایجاد کړو، موږ ته دا زموږ نه اخلاق او نه سیاست اجازه ورکوي چې موږ یو مشترک ټیم د افغانستان د مسایلو په تړاو رامنځته کړو. خو په هر حال هر څوک خپل په هغه دریځو ودرېدل. امریکا غواړي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق، د بشر حقوق او نور مسایل تامین شي او رعایت شي د طالبانو د ډلې لخوا.
جان با صاحب، راځو مشخص که په همدغه پاکستان ته د متقی پر سفر کې تم شو. د پاکستان ته په دې درې څلور ورځو کې ډېرې لیدنې کتنې ترسره کړې، ما په مقدمه کې یادونه وکړله. دغه لیدنو کتنې تاسو په کوم نظر ګوري؟
د سیو ها ما خو وکړل چې هغه تاسو ته منظر وایم چې ولې لاړ. د روس د هغې چې چین مراجعه وکړه د امنیت شورا، د ملل متحد امنیت شورا ته اجازه واخیسته تر څو متقی د تور لیست نه راوکاږل شي د موقته ورځو لپاره، تر څو چې دغه پیغام چې په دوحه کې تصویب شو چې دا ورته ورسېږي چې په دوحه کې د طالبانو په اړه څه کیسه شوې ده، څه خبرې اترې شوې دي. دغه نورې خبرې چې تاسو اوس په اخبارو کې یاد کړئ، دا بالکل پروپاګاندا ده د طالبانو او د پاکستانیانو. هلته کومې داسې خبرې نه دي شوي چې هغه د افغانستان،
یعنی ستاسو په نظر دا دواړه هیوادونه چې د چین د بهرنیو چارو وزیر هم په اسلام آباد کې وو او خپله متقیجې اسلام آباد ته تللی، دا دواړه هیوادونه یعنی پاکستان او چین غوښتل چې د دوحې د غونډې له نتایجو د طالبانو حکومت خبر کړي، د متقی په وسیله چې د دوحې په غونډه کې کوم موضوعات مطرح شول او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه د نړیوالو څه ده، او دوی ستاسو په نظر غوښتل چې دوی ته قناعت ورکړي، یعنی د طالبانو حکومت راضي کړي چې باید دغه غوښتنې ومني، که هدف بل څه ده؟
دقیقا همدغه خبره ده چې فقط دوی ته وویل شي چې په دوحه کې څه وشول. که ستاسو په یاد اوسیږي د دوحې د کتنې په درشل کې د چین هغه خاص استازي یو بیانیه صادره کړه چې هلته وویل چې تر اوسه پورې موږ هیڅ نوه باور نه لرو چې د طالبانو حکومت کوم خواته مخته ځي. د ترکستان هغه شرقي ډله چې په افغانستان کې فعاله ده او په چین کې تخریبي کارونه کوي، تجزیه طلبي کوي، هغوی په افغانستان کې شتون لري او د رسمیت پېژندلو خبره اصلا مطرح نه ده. نو په دې ترتیب هغه یو پیغام چې د دوحې په کنفرانس کې ترتیب شو، هغه دغه ملا متقی ته ورسو، نورې خبرې
جان باسب نور لاره هم وی چې کیدای شوی مثلا کده دوړو هیوادونو غوښتي وای دغه د دوحې پیغام دوی ته رسولای وای. په هر صورت دغه سفر پرسنیو کې ډیر انعکاس موندلای دی. په هر صورت په دې به ورسره به هم خبرې وکړو. اندر صاحب تاسو درجو کپلندر ته وای چې تاسو مور سره موافق یاست جان باسر چې دغه سفر یو سمبولیک بڼه لري، یعنی په دې معنی چې دومره هغه چې متقی وایي چې مهم و دومره مهم نه دی؟ او بل خبره دا ده چې متقی نن په یو غونډه کې د پاکستانی طالبانو یا د تحریک طالبان د ډلې په اړه له متقی څخه پوښتنه وشوه، او هغه هم ورته وویل چې دوی هیله مند دي چې د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ اختلافات ژر هوار شي. خو په عین حال کې یو ور بیا پخوانی ژمنه تازه کړه چې حکومت به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. پر ټي ټي پی د افغانستان طالب چارواکي څومره نفوذ لري؟ کلري آیا هغه په دې حد کې دی چې کتري کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه کاله نوري صاحب، تاسو پروگرام قدم ملما جنبا صاحب ته خپل ټولو هغه تاسو د رادیو اوریدونکو ته چې موږ افغانان دي سلامونه وړاندې کوم. په لومړي سر کې خو زه باید ویم د کاغلی جنبا صاحب خپل نظر ده، خو زه چې د خپل هواد کچن او د خپل خلکو د وضعیت ګورم چې لارې خو ماسره دي، او بیا موږ چې په بهر کې اب داخل کې ځینې سیاسي ناس نیوکیم کو چې طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت تعامل سیاسي ته لار راوروي. زما په ان د ښاغلي امیر خان متقی د افغانستان د سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سفر یو نیک اقدام ده چې د سیاسي تعاملاتو لپاره، او بل په پاکستان کې چې زموږ کوم افغانان چې زموږ خویندې ماشومان په زندانو کې پرتې دي او تیر ورځو کې ملارې بندې وي، زموږ څومره ستونزې لوګي سره په سرحد کې را پورته شوې دي. د ټول ته په کتو که څه هم پاکستان دوه مخه سیاست کوي، پاکستان خپله ترانزیتي لار غواړي آزاد کړي، دوی خپل تجارتونه هم غواړي مرکزي آسیا ته ورسوي، خو موږ په دغه شرایطو کې ډېر زیات ضرورت لرو. نو دغه دوستان افغانان چې د دې سفر مخالفت کوي، دا د افغانستان د ملي منافعو سره سم نه ده. زه یې لمنم چې موږ هر هغه اقدام چې د افغانانو لپاره ګټور تومې دی شي او دغه وسینه کړکېچ خلاصول شي، دې ته باید احترام وکړو. او دوم ستاسو د دومې پوښتنې په اړه چې زه باید وایم، د افغانستان د بهرنیو چارو سپاس وزیر په ډېر زغرد سره په پرني کانفرنس کې پاکستان ته جواب ورک چې موږ د ټي ټي پی په کړنو کې چې څه کوي کار نه وي، تاسو خپله دا مشکل حل کړئ، او موږ په خپله خبر تر اوسه ولاړ دوه کلم عزم کړی، په خپل عزم متکی یو چې زموږ خبره به د بل چا زر نه استعمالیږي. او درېم پوښتنه د تاسو زه فکر کوم د اسم
آیا افغان طالبان پر پاکستانی طالبانو نفوذ لري؟ افغان طالبان اوس په کابل پر افغانستان واکمن دي، او کچې لري آیا دغه نفوس په حد کې دی چې کتری کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د پاکستان ټي ټي پي یا تحریک اسلامي طالبان په خپله د پاکستان د استخباراتو جوړ شوی یو تحریک ده چې د پښتنو د ځپلو لپاره ده. له 2000 کال ربدې خو استعمالوي هغه دا متروسته ده چې پښتانه دي زموږ افغانان سره اړیکې لري، مګر ټول پاکستان د پاکستان د پوز او د استخباراتو تر کنټرول لاندې ده. تاسو وګورئ چې د شپې یو تن پښتون په فیسبوک کې د پاکستان د پوز په ضد یو 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 عادي پوسټ هم کوي، پشپش پکې راځي، هغه له کوره باسي ورک ترې تم کوي. 15,000 پښتانه په وزیرستان کې او 2,000 پیغلې ښځې او 15,000 نارینه ورک دي، او دا ټول اخلي چې پښتانه به ضروري مګوري ده چې څورې دا سیمې دوی د طالبانو چې خپلې جوکړې ټي ټي پی او خپلې اداره کوي او پاکستان پښتانه ور باندې جوړ کړې سیمې کونیولې بیا د امریکانا پیسې واسطه لري دوی په شکل د دې لپاره چې پاکستان د افغانستان د خلکو د افغانستان جغرافي لپاره دوست نش کېدلی د دښمن د همیشا وخت نه وخت د ټي ټي پی موضوع راپورته کی او قسم د افغانستان لوري وټوي چې موږ جوړ جړایم تاسو کړئ نورې اضافي لري نه تاسو نه سره سر کېولای خپل مشکل خپل کی. خو پاکستان غواړي چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د توریزم ځاله مرتي کی او دغه خپل جوړ شوی دله او د خپل بام واري په موږ راوچی پاکستان کې جګړه نه سي اقتصادي زی په سیاسي سندسته خو د استخباراتي نیګانه
یعنی تاسو bale land undercept یعنی تاسو دغه ټي ټي پی هغه غواخونه یا حمله چې کوي د دومره جدي غواخ نه بولې د پاکستان د حکومت پر ضد
نه د دې خپل کمانډا ده ولې د پنجاب او لاهور کې نه کی چلته د دوی هغه خپل تیم دی ولې پښتنو جماعتو کې ولې په کوټه کې کې ولې په نوټ کې دا هم کوشش کی چې هر ځای کې پښتون پارک تیمو دی او نه یوازې ټي ټي بي دوی جوړ کړي په افغانستان کې کومي توریستي ډلې دي د پاکستان د استخبارات طریقه په شمول دي دایښ د دې لوخه اداره کیږي.
مننه جناب صاحب، تاسو د رزو د پاکستان او افغانستان ترمن د ګړې پولې د امنیت خوندې کول او له ترهګرۍ سره مبارزه په تیر د متقی او د پاکستان د پاوز د لوی درسیس جنرال عاصم منیر د کتنې و اومده موضوع په بیان کې چې د پاکستان پاوز البته خبر کړی دی، آیا پر دغه پولې چې افغانستان په رسمیت نه پیژني د امنیت د ټینګښ لپاره د هر ډول میکانیزمونو لرامسته کولو سره به طالبان موافق وي؟ د افغانستان تیر حکومت لدې سره مخالف و او مخکنی حکومتونو هم د ګډې پولې په اوږدو کې د هر ډول میکانیزمونو رامسته کولو سره جوړ نه وو.
هیڅ نو اقدام د طالبان د خوا د خط د خورته پوله نشم ویلې د خط د ترنګوالي د پاره د اړید امنیت د تامین د پاره نشي کولای د پاره د دې چې هغه ډله چې په افغانستان کې حاکمه ده د مشروعیت لري نه داخلي نه خارجي او هغه کسان چې ځان وزیرو نو په کوم مینو امیرو د سينور غني هغه څوک دي د کوم ځای راغلي دي دا خو هغه پاکستان راغلي دي هغه لنوري نو په دې ترتیب کدوی الټر لوی درستی سره ګوري د خپل انډیوالانو سره ګوري خپل امرینو او مدیرانو او مربیانو سره ګوري هر په دې ته باید ځان ته بازی ورنکو هغه څه چې دوی ته پاکستان وایي هغه کار او هغه امر چې ورته وکی هغه به طالبان اجرا کوي که هغه د طالبانو
د پاکستان د طالبانو په استقامت خو جان باسب موږ لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی په تیرو د تقریبا نږدې 2 کلو کې ډیر پاکستانی چارواکي راغلل د پاکستان د پاوز د مشر په شمول له بهرنیو چارو لوړ پوړي چارواکي کابل کې له طالبان سره لیدنه کتنې تر سره کړلې کچېر دوی پر نفوذ درلوده خو دوی غوښتنې به منل شوی وي تر اوسه پورې ولی غوښتنې نه منل کیږي
پاس خدمت دې آسی چې د دې کوم شي نشته چې هغه منل شي نو دا زرګری لوبه باندې زموږ استاد سرونه نه ګنځي مونږ په دې شي نو خه سره مخلاص دي چې دا حیات راشي او هغه حیات راشي مونږه نتایج ته کوو نتایج دا دي چې افغانستان نن کاملا د پاکستان په ولکه کې دی هغه ډله چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده هغه کاملا وابسته ده پاکستان ته هیڅ تغییر د افغانستان خاور بمبار شو بمبار شو د افغانستان خلک به عزت شول په خط کې به عزت شول د افغانستان خويند مند په زندانو کې ولې د پاکستان ولې ودلې
کتاسو په دې نظر یاست چې دا پاکستان د افغانستان کې چې دا طالبان وخت رسیدلی تر اوسه پورې د اسلام آباد تر نفوذ لاندې دي د طالبانو تیرې واکمنۍ پاکستان پرسمت پیژندلې و د دریو هیوادونو په ډله کې پاکستان هم شامل وو که پاکستان لپاره دا ډله ډیره مهمه وي چې په څنګلوري افغانستان کې واک ولري ولې تر اوسه پرسمت نه پیژندلې حکومت
ولی پر رسمیت و پیژنی دغه حالت د پاکستان دی
لڅه بیریږي پاکستان ولی کچری دغه د پاکستان ګټي طالبان خوندې کوي په لومړي سر کې باید پر رسمیت و پیژنی ولی نه
هیڅ رسمیت ضرورت ته نه لري چې پر رسمیت و پیژنی بل اسکل چې پر رسمیت و پیژنی هغه باید اخلاقی او سیاسي مسولیت لا واخلي اوس دغه اخلاقی او سیاسي مسولیت ډیپلوماټیک مسولیت پاکستان نه لري مګر پاکستان هر هغه څه چې وغواړي د طالبانو په لاس کې کوي دغه اوس خغلی نوري دغه اوس دغه تک د متقی پاکستان ته تاسو وګورئ چې مطلق لکه یو صوبه لکه یو صوبدار چې لار شي
بله جنباسب بله جنباسب جنباسب ولی د پاکستان د پاوز مشر جنرال عاصم منیر په بیان کې د ترهګرۍ او افراطیت ګډوننګونو سره په غیزمنه توګه د مقابلې لپاره د افغان لوري د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه کوي
اول دغه عاصم خان لاشي امنیت شورا ته د عریضه وکړي دغه طالب اولس مشران او د طالبانو سازمان دي د تور لیست تروریستانو نه د ملل متحد راوباسي پوری دروغ وایي منافقت کوي کنه هغه لپاره دغه شانه باندې باید انسان و تیر نه ونه باسو پاکستان افغانستان سره د افغانستان په خاوره باندې لوبه کوي او افغانستان د خپل خاورې د احتمالي جنگ د هند لپاره پس خانه جوړوي دغه شوارونه دي دغه خبرې دي چې دوی کوي دا استخباراتي کارونه دي ګوري الته راول ګوري راول الته هغه تشپنوم قومي مشتانه کینول دغه ملا متقی سره په داسې حال کې ښاغلی نوري چې په افغانستان کې د هر نوع سیاسي فعال هر نوع حزب ممنوع دي په شمول د قومي احزاب چې دغه د پښتنو حزب افغانستان کې نه کوم دي
بله مننه جان باسب بحث ځین نور مسائل هم شته پاتې دی یوازې د پاکستان موضوع نه ده هلته د چین د بهرنیو چارو وزیر سره جلا غونډه تر سره کړې و ښاغلی متقی همدار از د پاکستان او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه غونډه کې هم درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی و اندر سپ
متخصص دغه حوزه ګوري د بقرت تاسو دوه نوو به اندر سپ ته په ډیر احترام ګوري د چین هیواد فقط او فقط هغه پیغام رسولې دی او ویلي دی چې دغه مسایل ته هر څونه چې ځرکیږي لطفا توجه وکړه انکلوزیویټی را پر هغه کرامان ستکه د خزو حقوق را هغه کډغه تور دي دلې شي دی چې اکثر دلې دی دوی اکثر دلې ورته نومي شه دی په شمول د ترکستان
بله همدې موضوع ته زراتلم همدامې غوښتل چې پاکستان چین د سیمنورو هیوادونو چل طالبانو سره اړیکې ټینګ کړې دي په افغانستان کې له طالبانو غوښتل دي چې باید د ټولو وګړو د حقونو په تیربیا د خزو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې د ټولنې ټولې پرګنې یا ټول اړخونه پکې خپل ځان وویني رازم همدې موضوع ته اندر صاحب وخت هم ډیر نه لرو کته هم تاسو کسام جان باسب خپل اړخ معلوم کړي چې دا یو سمبولیک سفر دی دومره مهم نه دی خو په پاکستان کې دغه د درې اړخیزي غونډې تکراشو څه فکر کوي چې آیا د دې التیا وچ په اسلام آباد کې دا ډول درې اړخیزه غونډه تر سره شي او دغه درې اړخیزه غونډه کومې ګټې تضمینولای شي د درې وړو هیوادونو
مننه کومه ګورې چین ته موږ په کې څنګهونه ګورې د نړیوال اقتصادي قوت ده او موږ به ډېر خوشاله شو چې د غی سره زموږ د افغانستان کڅو اسلامي امارته مني د افغانستان اساس درکني اولته افغانستان د چین لپاره د خپل توکر ټول لپاره بهترینه نږدې ترانزیتي لار ده غوې سنجلري د خپل غواړي چې خپل توکي جنوبي اسیا ته ورسوي دا ډېر مهمه ناسته و او موږ په دې کې ډېر ګټه کوو هم دا وسم د پاکستان توکي ترکمنستان د خوړې ایران لار تل وسه افغانستان لري او دا هغه چې خاغلی جنبا سی ویلې کومه
تاکیدی خبرې چې وتکړي دي افغانستان لوري ته چې تاسو باید خو د ښځو همداسې د ټول ګډون حکومت جوړول دا خوښه خبره ده. که چیرې دا اوسي د افغانستان دا کشاله حل کېږي نو د چین رول همداسې د پاکستان که څومره مونږ هغه ته د دښمن په سترګه ګورو د افغانستان قضیه کې ډېر زیات مهم ده او دغه ناسته باید ډېره مهمه وي ځکه چې د کړکېچ جار کولو لپاره همدا ناستې دي چې لارې خلاصې او بل موږ د دغو دوه هېوادونه ډېر ټوکي راواردوو او خپل هم له دې لارې ځي ستونزې سره دي موږ له دوی سره ډېرې ستونزې لرو چې باید د پاکستان کې خپل ماجرین هم ژوند ثبتي او خپل هغه توکي چې راواردوي ځي و راځي په دې کې دا سفر هم اصلا اقتصادي اعلان شوی ده خو دا د درې یا مثلث غونډه یا د درې ګونو هېوادو غونډه دې ته باید په ډېره لوړه سترګه وګورو څوک د طالب سره مخالف ده یا موافق تور سره دا بله خبره ده اوس افغانستان چې معاصره ده او د تحریمونو لاره ده دغه لارې دغه ناستې زموږ د خلکو لپاره ښېګڼه ده اوسې
جان باسب که مشخص راته وایي چین د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د کومو ګټو د خوندي کولو لټه کوي
ډیره مننه ښه سوال دی ګورې زه انداز چې په ټول احترام دا خبرې منطقي دي زه د سر کوم تضاد نه لرم د افغانستان ګټې د افغانستان د خلکو ګټې دا لومړیتوب لري بېشکه انداز چې زه بالکل تاسو سره موافق یم خو خبره دی کې ده چې دغه کتنه په دغه هدف نه ده راغوښتل شوې ان دې د ډیپلوماسي د شاګرد په هیڅ ډول ځوایم د زنه خبرې مې شته کته خبره دی کې ده چې ګورې یعنی ما په دغه خپل پرکټیک کې صرف په 15 کال اخر په مختلفو کانفرنسو کې په لاس هاو کې اشتراک کړی په غونډو کې دغه تاسو ماته څوک ویلې شي چې دی غونډه کومه لاس راوړنه دی کې کوم ممبران
جان باسا وخت نه لرو د ما پښتنه ته راست
کوم هوکړه لیک کوم څه امضا شو نه خایس ګټه فقط ویل شو چې دغه د سیپک پروژه ده د ګوادر مسائل دي او نور هغه یو کمربند او یو لار یا یو جاده چې د پاکستان د چین دي کې خو اصلي ګډونوال خو پاکستان نه افغانستان افغانستان البته یو زمیمه ده د پاکستان په اړه کې و خلکو البته افغانستان مطرح نه دی بیا هم تاسو وایم کچېری پنګونه و کی پاکستان چین په افغانستان کې خدا خو بهترینه خبره ده ولاو چې دغه د طالبان په حاکمیت کې اوسېږي زه د دې طرفدار یم پایز دی افغان دی او پښتون دې هیڅ مشکل نه وینم کاش کې دا کار وشي خو کوم دی دا پروژه
بله جان باسب
جان باسب نو لسی اجازه به راکی وره
جان باسب راځو دې ته چې تاسو په نظر باندې طالبان ته څه کول پکار دي اوس دا یو حقیقت دی نړیوالو منلای چې طالبان اوس په افغانستان واکمن دي تاسو په نظر څه باید وکړي
بالکل ډیره ښه پوښتنه ده ګور بالکل
لاند کرته وای چې اندر صاحب خبرې لري
سم ده طالبان د افغانستان واکمن دي خو طالبان د افغانستان ارزښت نه دی د افغانستان تاریخي ارزښت نه دی دوی باید اول راوکه د کمی کندې کې چې پرکړه ده هیبت الله یو دوی باید مشروعیت د افغانستان د خلکو نه هغه جرګه ده هغه ټاکنې دي د دې طریقې رامنځته کی ټول ګډون حکومت نه هغه فاسد سره نه خیر افغانانو سره متخصصین سره کتا سره کندر سره بل کنور دغه خلکو سره دي ټول شموله حکومت را ایجاد کی
ولی جان با صاحب دغه کسان چې تاسو وایي دی خو په عمل کې اقدامات نه دي کړی چې خلک وویني چې دوی سپیشل دي او نتیجه ورکړې ده یو څوک په عمل کې باید خلکو ته وکړي یوازې په نوم باندې نه دي چې نومونه شاید ډیر نومونه لوی غټ وي خو عملی کار نه دی کړی
تاسو ممکن وانه مزه دغه طرفدار نه یم زه کته نه غواړم چې په راتلونکي کې حکومت کې هم دغه څه چې طالب نه غواړم یوازې
مننه
حکومت کې هغه کمیت کې همدغه چې دلته باید متخصص افغانستان ته ژمن کسان رامنځته شي او مشروعیت پیدا
کړي مننه جان باسب
افغانستان د سنتي لکه جرګه لکه انتخابات دي طریقه د سینې کې چې څوک وي ما واه راوړې د وزیر باندې حاکم
مننه
چې مفتي دي
مننه جان باسب کور ودان اندل صاحب وخت نه لري ودا فقط مهرباني
مننه کومه ګوري ځینی موضوعات چې موږ افغانانو د سوند د حل لري نه دي طالب یو حقیقت ده نړۍ هم ولې د امریکا او تماس مذاکرات په توګه شروع کړل جمهوریت شاکره جمهوریت خپل ناکام شو طالب ټول حاکم ده موږ به طالب د افغان په نامو پیژنو طالبان ډېر ستونزې لري زه خپل مخالفه ما د خزو نیمه ټولنه زمونږه فلج کړې ده مګر په دې پنځه سالو کې کلو کې لمړی وزیر د خارجه او چې مستقل لاړ پاکستان ته زمونږ ټول حکومتونه د روس د امریکا د دې سلطې د استعمار لاندې د موږ والیان زموږ د ډیپلوماټان د ټول د امریکا د سفارتو د نور سفارتو لاره تینېدل د ټول په شکل د غلامي حکومتونو د نن ورځې لپاره چې افغاني
مستقل حکومت دا چې ملایان دي د خپل مکړي دي نو سي مګر هیڅ کله یو افغان د پاکستان غلامي نه مني تومره مملکتونه چې مات کړي پاکستان افغانستان ته داسې ده لکه پیشې چې په بریتو کوتي وي نه هیڅ کله په موږ نه کومه بده راځي چې د هله لاره لوی جرګه ده او طالبان باید په خپل
ځای
راولي اصلاحات راولي مننه کومه
مننه اندرسه د نړیوال وړ کو پوه په مسکو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ غوث جان باز او د سیاسي او پوزي چارپو احمد خان اندرچ په د 15 دقیقې اونیز بحث کې مراسره ګډون وکړ. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم او خبرونه خپل همکار فرشته نگاهه سپارم.